تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
ازادي رادیو ته غواګست دولس نیمې شوې ورځو لاندو خبرونو ته. د بی پولی خبرلانو سازمان ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تیر یوه میاشت دولس خبرلان بندیان کړي دي. دغه سازمان په دې اړه باندې یو راپور خپور کړی او په طالبانو باندې غږ کړی چې د خبرلانو د خوندیتوب لپاره د خپل مسؤلیتونه ادا او دغه بندي خبرلان ژر تر ژره خوشې کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکي ویلي په افغانستان کې تر 3200 زیاتو ماشومانو ته د درملونکو خوړو امکان برابر کړي. په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشر میلانی ګالوین نن سهار په ټویټر کې لیکلي د غذایي مواد په اپریل میاشت کې وشل شوي. د طالبانو حکومت ویلی دی چې په کابل کې د داعش ډلې یو مهم غړی وژلی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې بیګانه وخته ورکړی او ویلی دی چې د کابل په بګرامي سیمه کې د طالبانو د داعش په یو پټنځای باندې د دوی ځواکونو عملیات کړي چې د داعش یو غړی چې د دوی قومندان وژلی او یو بلی نیولی دی. د مجاهد په خبره دغه کسانو په کابل کې په جوماتونو او خانقاو کې په بریدونو کې لاس درلود او په ارجنټاین کې د چارواکو په وینا د وینزویلا یوه بوینګ 1720 ډوله بارونکې الوتکه له ایران سره د اړیکو په تور د ځینو دلایلو له مخې توقیف شوې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. 25 دقیقې بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په تیرو څو ورځو کې هیواد ته د پخواني نظام د چارواکو د ستنېدو خبره توده ده. په دې ډله کې تر ټولو جګپوړی چارواکی د پخواني ولسمشر اشرف غنی، د جمهوري ریاست د دواړو دورو شریک ډاکټر عبدالله دی چې په بهر کې د نږدې یوې نیمې میاشتې له تیرولو وروسته د روانې اونۍ په سر کې افغانستان ته ستون شو. له دې مخکې د پخواني حکومت نور چارواکي لکه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ، د دفاع وزارت ویان دولت وزیرۍ، د ملي امنیت په شورا کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او د پخلاینې د څانګې رئیس انتظار خادم، د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب، د ترانسپورت وزارت معین حسن مبارک عزیزي او نور چارواکي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت چې نږدې لس میاشتې مخکې پر افغانستان د واکمنېدو له لومړۍ ورځې څخه یې د عفو یو فرمان صادر کړ، د پخواني نظام د چارواکو د رابللو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د دې کمیسیون مشري د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند او د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمدالله وسیق کوي. ښاغلي وسیق د غبرګولي په 13مه ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت به د هغو افغانانو له تجربو کار واخلي چې هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو تر اوسه له خپلو کسانو پرته هیڅ چا ته هم د خپل حکومت په اډانه کې ونډه نه ده ورکړې، نو د دې پخوانیو چارواکو د ستنېدلو هدف څه کېدای شي؟ آیا د دوی ژوند به خوندي وي؟ او د ګڼو نورو پښتنو په اړه په نننی بحث کې له میلمنو سره خبرې کوو. د بحث میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج، او د بشري حقونو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. خبرونه له معارج صاحب سره په خبرو پیلو. معارج صاحب، که لاند راته ووایاست د دې پخوانیو چارواکو په ذهن کې څه ګرځېدلی؟ کېدای شي چې د مختلفو کسانو د راستنېدو علتونه مختلف وي، مګر که یې سره په مجموع کې وارزوئ څه د دې باعث شول چې دوی افغانستان ته راستانه شول؟
مننه. زه تاسو تخنیکي همکار ته هم داسې مېلمه ته او اورېدونکو ته زه له کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم. طالبان یو کمیسیون جوړ کړی، پرون د کمیسیون تماس، نو تقریبا دا معلومه نه ده چې دا کسان، دا شخصیتونه چې له بهر نه ځي افغانستان ته آیا مستقیما د کمیسیون تماس سره اړیکې نیولې؟ دوی په بل نه تللي دي او که دوی په خپله ځي؟ دغه تر اوسه پورې روښانه ده. دوی په خپلو ویناو کې دا خبره وکړه، نو په کمیسیون د تماس دا خبره کړې چې دوی بلنه ورکړې که نه ده ورکړې. که چیرې کمیسیون د تماس بلنه ورکوي خلکو ته، خلک راغواړي او یو پروسیجر طی کوي او دې خلکو ته د یو امتیاز په شکل باندې ګوري او دوی ته موقف یا ځای ورکوي، نو دا خبره بیا نو اعتماد پیدا کوي، باور پیدا کوي، نور کسان هم تشویقیږي او د یو ډاډ ترلاسه کوي. بیا ورځي او کمیسیون تماس تش په نوم باندې یو کمیسیون وي او هسې عام فریبي کوي یا خلکو ته یو لاره جوړوي، مطلب دا چن ظاهري شکل لري او په باطن کې څنګه کې، بیا نو خلک په دې باندې پوهېږي، خپل اعتبار بیا دا کمیسیون لاسه ورکوي. راول دې کسانو ته چې دوی ځي، دوی دقیقا انګیزه معلومه نه ده چې دوی ولې ځي. باوجود چې هلته په افغانستان کې دوی بعضې مسایل لري، لکه که چیرې د عفو فرمانه دوی استفاده کوي، درسته خبره ده، فرمان د عفو کولی شي طالبان مثلا خپل مدعي ته، خپل دښمن ته چې ده سره دښمني کړې ده، هغه ته عفو کړي، مګر حق العبد بیا دوی نشي کولی چې یا د بیت المال مال یا د خاصو مځکې یا رشوت یا دا بیا نشي کولی چې دوی معاف کړي، ځکه په یو غریب باندې چې هلته ځي او یو عادي غلا کوي، مثلا د بلګې په توګه یو کچالو غلا کوي، دغه لاس غوڅه یې وایي زه د خدای حکم د حد جزا پرې تطبیقوم، اما دلته بیا د امتیاز په شکل به نشي کولی چې توبه نعوذ بالله د خدای حکم د پښو لاندې کړي. کسان چې هلته معلوم دي چې مثلا دوی هلته غصب کړی ده، دنګې ودانۍ لري، شتمنۍ لري، یا خلک پیدا کوي، یې دې لپاره په کار ده چې یو محکمه جوړه شي، عادلانه محکمه، چې دوی باید محکمې ته هم کسي د خپل د عقل هغه فساد او بعضې غصب او د اتهامات پرې دي، یا شخصي کسان پرې دښمن لري. بلګې په توګه سوات او دوستان هم روانې مار خپل طالبان وایي چې په لیلي دشته کې 2000 کسان شاوخوا وزلي دي، صحیح ده چې دوی ورته عفو کوي، اما هغه کونډه چې هلته خپل میړه لاسه ورکړی دی، هغه یتیم چې خپل پلار لاسه ورکړی ده، هغه کېدای شي ادا وکړي. دغه مسلې ته دوی نه توجه کوي، نه ورته پام کوي، نه طالبان څه وایي، نه دوی څه وایي، نه دوی وایي چې مثلا زه راغلی یم حاضر یم محکمې ته. دوی ته ډېره بیده پورې داسې فکر کوي چې دوی له بهر نه ځي، دوی خپلو شتمنیو دپاره د خپلو بانکو کې پیسې لري، هغه ترلاسه کوي، ځکه تر اوسه پورې دوی ته کمیسیون د ارتباط یا تماس نه ویلی چې تاسې څه ته راغلي او څه ورته کوو. همداسې نوره ډله هم د اروپا امریکا نه بعضې کسان لاړل، د هغوی برخلیک تر اوسه پورې څرګند نه ده. نو دا بیا نو نه څرګندېږي چې دا خلک په خپل انګیزه باندې ځي.
بله مارش صاحب، تاسو تقریبا ټول په یوه تله وتلل، فکر کوئ په دې په دوی کې داسې کسان شته چې په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې ستانه شوي دي، داسې کسان شته چې غلاوې کړې وي او پیسې خوړلې وي یا د چا حقونه تر پښو لاندې کړې وي؟
موږ خو د چارواکو د پخواني چارواکو په هکله باندې بحث وکړ. پخواني چارواکي باندې ټولو باندې اتهام د غلا ده. یو بیا عام کسان لکه دا موږ یو نور دوستان دي په بهر کې دي، موږ بیا نه په حکومتو کې د کار کړی ده او مثلا ډېر پخوا راغلي او نه په غصب کې، نه په غلا کې، نه په بل کې کوم لاس لرو. مثال همداسې نور کسان دي چې هغوی بیا پاک کسان دي، ژمن کسان دي، هېواد ته ژمن دي. نو دوی خو بیا نو په تیزي خامخا نو که طالبان دوی غواړي کمیسیون تماس به خپل اجنډا خپل پالیسي به مخته بیایي، دغه پر بنیاد به ځي او هلته به خامخا مزدار د خدمت به کوي خو خپل هېواد، ځکه سیاسون خو چې ځي خامخا بیا دوی ته به یو موقف یو څه ورکول کېږي چې یو کار وکړي، چې هلته به ځي ناحقه به ناست وي بدون له دې نه چې خپله دنده حد اقل خپله دنده چې پخوا یې درلودلې هغه خو باید بېرته احیا کړي، بېرته یې ورته ورکړي. یو د پخواني چارواکو خبر ده، د هغوی ټول معلوم ده، مثلا د بادام باغ کې ځکه چا غصب کړي دي ټول معلوم دي دلته کورونه، یا د شورا نظار ډله باندې اکثره هندوان اتهام لري. دلته خپله په لندن کې په سافتال کې درې څلوېښت تنه یو ورځ باندې ما څلوېښت جوړ کړی وو، دوی ویل زمونږ کورونه په غیر قانوني توګه اخیستل شوي دي. همداسې په نورو جو کې پارکونه خلاص وي، په شیرپور کې مثلا غیر استاندارد، دوی خپل هغه سیمه د بزار دفاع داسې کړی، همداسې په ولایتو کې، په د کابل په نورو ساحو کې. دا خو واضح څرګند مشهود جرمونه دي، معلومیږي چې دغه چا یا یو کس مخکې له شل کلونه پورې هېڅ پیسې هېڅ شی نه درلودل، لوت لغړ وو، اما بیا اوس تقریبا بودنګ ودانۍ لري، شتمنۍ لري، بانکونو کې بهر دننه پانګونه کړې ده، سرمایه لري، پیسې دا له کومه کړي ده، سبا محاسبه ونه شي، ستاسو کومه کړي ولته ماشومان سره تغذیه کېږي، یتیمان دي، ورځ په ورځ 8 میلیونه ماشومان د لږ ناتار سره مخامخ دي، 6 میلیونه افغانان خپله ملګرو ته سازمان اچي، غذایي توکي نه لري، او په 15% افغانان درسته غذا نه خوري. دوی دا پیسې او شتمنۍ څه اولته سیګار وایي چې موږ دغه کومکونه کړي امریکا او بهر افغانستان ته. دا خو یو محاسبه غواړي چې دومره کومکونه سوي دا پیسې څه سوي دي.
مننه.
معلومه خبر ده.
مننه. مارش صاحب وروسته د پدې باندې خبرې کوو چې د دې کسانو امنیت څومره خوندي دی. خو زه غواړم چې له ښاغلي زرمست نو پوښتنه ستاسو په نظر دا کسان ولې افغانستان ته ستنېږي، انګېزه د دوی څه ده؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته ګران مېلمه مارش صاحب ته. زه د خپل لوښ جوړو صاحب باندې اوسېږي. تاسو فکر وکړئ چې د کمیشن تماس زان د لپاره یو مشوریت په تلاش کې د طالبانو د اقدام چې ده د ظاهري توګه باندې یو ډېر ښه یو پلمه ده چې نړیوالو ته وښيي چې موږ هغه خلاص ده او ټول سیاسونو ته ټول خلک چې حتی غټې غټې دوسیې لري دلته راتلی شي، ازادانه خوندي دي او څوک پرې غرض نه کوي. دوی د موږ وګورو په افغانستان کې د بیان ازادي هغه رقم نه ده لکه پخا چې وه، او نه مدني فعالیتونه هغه رقم دي لکه پخا چې وه. یعنې په مدني فعالیتونو باندې خو تقریبا بشپړه بندیز ده. نو په داسې حال کې چې نه د بیان ازادي وي او نه د مدني فعالیتونو باندې کومه ګارنټي، نو دغه سیاسون چې بیرته ګرځي دا صرف هلته ګرځي او یو خبر جوړیږي چې فلانی وزیرم راغی، پستانی وزیرم راغی. نو زه فکر نه کوم چې دوی کوم خاص رول هلته ولوبوي یا کوم اغیزه به د افغانستان په سیاست او امنیت باندې ولري. بل دغه سیاسون چې دوی هم غواړي چې خپل ځان ته یو لښته ځای پیدا کړي په حکومت کې، که چانس یې کم هم دی، نو د دوی په دې تلاش کې دي. او هغه خلک چې په غصب کې او دغه نه دي اخته نه دي او لاسونه پاک دي، کېدای شي چې د مشاورتونو او دغه پوسټو باندې ولګيږي. کله زه فکر نه کوم چې دوی به داسې خاص رول ولوبول شي یا به دوی کوم چانس ولري. په الحال
په دې ډله کې تر ټولو جګپړی چارواکی لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، ښاغلی عبدالله دی. ښاغلی عبدالله په د ولسمشر اشرف غنی د جمهوری ریاست په تیرو دو دورو کې د حکومت شریک پاتې شوی وو، او که څه هم امرالله صالح د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال وو، مګر ټول پروتوکولونه تقریبا دا ډول وو چې عبدالله د دولت دوهم سړی وو له ښاغلي غنی نه وروسته. د عبدالله لپاره تاسو څه رول وینئ په افغانستان کې چې دای له تقریبا یوې نیمې میاشتې سفر نه وروسته بیا هم افغانستان ته ستون شو؟ یعنی عبدالله څه غواړي، د څه په تمه دی په افغانستان کې؟
عبدالله خپل مخ خپل مقاومت جبهه کې د لاس اور کړی دی. د امرالله صالح سره اړیکې شي نه وي او نه د بلخ پخانی والی سره اړیکې شي وي. نو موږ تاسو ته وګورو، نو ده تقریبا په ډاک باندې پاتې ده، او زده د قره باغه بهترین ده. هم دغه ویش طالبانو کې د لک مخ پیدا کی او لک زه ورته ترڅو یا شي اړیکی ولري ترڅو خوندې پاتې شي. عبدالله خو د سي خاص رول نشي له بوله، نو بده ته څوک فلحال د سي رول چې دی ولوبې او کوي هم او کوم رول هم ور هم کینو طالبانو ډېر مخالفتونه به ورسره په منځ کې پیدا شي، ځکه چې عبدالله هماغه چارواکی دی چې د امریکا سره هغه تړونونه لاسلیک چې هغو ته بالکل هر شي شنه بیرغونه پورته کړ. که تاسو دلته خلک وژنئ، که دلته بمباري کوئ او که بمباري هم کوئ، نو غټ غټ بمبونه واچوئ تر څو د طالبان د منځه لاړ شي. عبدالله هغه شخصیت دی چې حکمتیار راغی په هر کې دا طالبانو ته ورون د ورور خطاب هم نه کاوه چې د افغان ورور په حیثیت ورته یو خطاب وکړي. د برادرۍ حکمتیار په نامه طالبانو ته خطاب وکړو. نو طالبانو خدای یو ډېر ښه پریکړه کړې ده چې غیږه خپل اخلاص پرېښي ده، او حتی د عبدالله شانتې شخصیتونه هغه خلک چې د دوی سره جنګېدلي دي د پرېښي دي، او دا یو ډېر غټ په میډیا کې دوی لپاره یو ډېر ښه پلس پوینټ ده. ا ته هغه خلک چې د مونږ سره جنگیدل دغه د موږ ته اوس راځي او موږ بشپړ امنیت نیول ده.
مننه مارچ صاحب، دا کسان چې افغانستان ته ستانه شوی دي دومره تجربه لري چې د طالبانو حکومت د هغو له تجربو نه په خپلو چارو کې استفاده وکړي؟ د البته د دې اړوند کمیسیون مشر ښاغلي وسیق دا خبره کړې وه.
مننه رابس، یو مخکې د پوښتنو ته ځواب ورکړي او څه حقایق به د خلکو ته ووایو. د افغانستان کې لوبه څه ده؟ پردی ده، اوس هم پردیان دا لوبه چلوي. طالبان تر ډېره بریده پورې اجازه نه لري بعضې کارونه ترسره کړي. کنی ګوره، سل فیصده یا سل سلنه خاوره دوی په لاس کې، تر اوسه پورې لسو میاشتو کې دوی ولې خپله کابینه نه ډالدی؟ یعنی مشکل په دې کې څه ده؟ فرصت ساتي، وخت ضایع کوي، تر هغه چې نړیوال د اوکراین مسلې نه او بیا د تایوان مسلې نه، همداسې د سویډن او ناروې دا مسایل بدحال سي، بالغ وروسته راځي د افغانستان مسله حل کوي.
د اوکراین مسله خو بیخي د اوس مسله ده، یعنی د دې وروستیو دوه میاشتو مسله ده. طالبان لس میاشتې مخکې تقریبا په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي. له لوبې نه ستاسو مطلب څه دی چې نړیواله ده دا لوبه؟
کله چې په دوها کې تړون لاسلیک شو، تړون ماهیت بل ډول و. که موږ درېمې مادې ته وګورو، هلته د حکومت د ائتلافي پاکره باندې بحث شوی و، د زعامت بحث شوی و چې به درېم کسي طالبانو ته نړیوالو ته قوانی کسان ته دوی ته باید یا ملت ته د منلو وړ کسي. همداسې به طالبان د جمع د پاک سیاسون او کادرونه د افغانستان به حکومت به جوړوي. د درېمه ماده کې دا په واضح راغلي چې یو ائتلافي حکومت به وي او په د بین افغاني خبرو په پایله کې به راځي. دا لوبه بدله شوله، د اشرف غنی به فرمان ورکوي، موقت اداره به جوړیږي، د امارات کلمه به طالب ته منسوبه وي، د راتلونکي حکومت په زور نه وي. دغه سناریو بدله شو، په بل ډول لاړله. پخواني حکومت چارواکي ته وویل شو ستاسې وزې له خارونه حکومت ورته پرېږده، دوی حکومت په لاس واخیسته، اما دوی تر اوسه پورې یو مشروعیت ملي نه لري.
چا ورته وویل چې وزې له وطن؟
دا غرب امریکا وه، خلکو چا څه لوبه کوله. اوس هم امریکا بورز یا وزیر د خارجي ویان یا د پوځیان وویل چې موږ په افغانستان کې اوس هم څار کوو. مانا دا چې ډرون تیاریزي او د څار کې، همدا اوس په ننګرهار په خوست په دې جو کې تیاری لیدل شوی الوتکې په سفارت امریکا کې. اوس هم انګریزان او امریکایان ستا په نوم د دې چې موږ محافظت د دې سفارت کوو.
مارش صاحب، وبخښئ، دا د څار مسله خو ډېره واضحه ده. دوی پر په افغانستان کې پر هغو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته د دوی په وینا خطر پېښولی شي څار کوي. مګر فکر کوي چې امریکا تر اوسه پورې د افغانستان په مسایلو کې دخیله ده؟ یعنی طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي دا مه کوي؟
بلکل بلکل، دوی ویلي چې موږ هر وخت کولی شو افغانستان ته بېرته لاړ شو د خپل امنیت کې کله ګواښوي. نو دا خبره معنا یې څه ده چې هلته ازادي او استقلال نشته، نه چا موږ په زور اویستلي، موږ بېرته کولی شو لاړ شو. دا یو مسله. دوهمه، خپل امریکا یا د امریکا متحدین یا ستراتیژیک ملګري یې ګورې. تاسو د غوښتلې چې قطر یا ترکیې ته د افغانستان هوایي ډګرونه په لاس کې ورکړي، په دې مسله کې اوس حساسیتونه موجود و. ځکه قطر او ترکیه دواړه هغه هیوادونه دي داعش په خپل لاس جوړ کړ، هوارې خواته انتقال کړ. بیا اوس امارات متحده عربي یا د دوبۍ له خوا نه دا هغې راوستلي دي. مثلا د میدان هوایي څلور کنټرول دوی ته لاس کې ورکوي. کنټرول د هوایي ډګر معنا دا چې کنټرول د افغانستان په لاس ورکوي. داسې څوک ځي او څوک راځي او څه کوي او څه نه کوي، دا مسایل به څوک کنټرولوي؟ څوک څه په دې باندې پوهېږي؟ روسیا، چین، د سیمې هیوادونه په دې باندې ټول خبر دي. وخت د ډاکټر عبدالله د کرزي غږ اوس دوی ته هدایت سوه ده تاسو په افغانستان کې اوسئ. کرزی د دې لپاره چې په هغه وخت کې خلک وهم کې وه، او بل د دوی د فرمان د عفو باید رعایت شي، هغه ته ګارنټي او تضمین ورکړ. نه، څه دیارلس کاله او زعیم د افغانستان ته څه ټول بمبارد
له بحث نه لرې لاړ نه شو. مارش صاحب، بخښئ، دا د تجربو خبره چې ما مخکې یاده کړه، دا ځل تاسو نه بیا هم پوښتم. خو غواړم د همدغو وروستیو خبرو یا تبصرې په باب مو د ښاغلي زرمست نظر وپوښتم. زرمست صاحب، که لنډ راته ووایاست، ښاغلی مارج وایي چې امریکا د طالبانو په پریکړو کې دخیله ده او بیا د هوایي ډګرونو مسله یاده کړه، څومره دخیله ده فکر کوئ امریکا یا نور لویدیځ هیوادونه د افغانستان په چارو کې، او مخصوصا دا چې طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوئ دا مه کوئ؟ که دومره دخیله ده، بیا ولې په رسمیت نه پیژني؟
ګورئ، دا ډېره مشکله خبره ده چې موږ وایو چې امریکا یا بل هیواد څومره دخیل ده په دې پلانونو پریکړو کې چې طالبان یې کوي. لیکن دا ویلی شو چې کوم پریکړې چې کېږي ټول نظر سنجي کېږي د امریکا خواخم دې کسان جوړ کیږي د همسایګانو خواخم په دې کسان جوړ کیږي او ما رقم پرې کړی چې تر طالبانو دې ته فکر نه کولای یا د سوچ نه کولای چې منتخب لړیوال لري نشي نو فکر کوم چې دا چارواکي چې د دوی په وینو لاسونه سره دی او په افغانستان کې دا رقم ګرځېدلی لکه تر کوم چې ماره جوړېږي دا دوه چارواکي چې دا تر ټولو نزیات ګرام خلک بلل کیږي په افغانستان کې خصوصا د طالبانو د پرځولو په وخت کې نو اوس چې دوی راځي نو د خکار
مننه اول تاسو راته وایست زرمه سبیا به بیرته به هم په همدې مسله د ښاغلي مارج نظر او پښتو ستاسو له نظره د کسان چې افغانستان ته ستانه شوی دي زرمه صاحب تجربه لري اکثره دا چارواکي په پخوانی حکومت کې او د پخوانی حکومت تقریبا ډیره برخه چارواکي په فساد تورن وو او دا تورونه هم وو چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی دا کسان چې راستانه شوی په کومه ډله کې دي
دسه د چې دغه خلک چې مخکیم په دې خپل پوسټونه باندې کار کول اکثره اهل کار نو او د چې راضي او یو هواد دا بهترین کار دی چې یو حکومت د ټول خلکو سره مشوره واخلي د غوډي تجربه څخه ګټه واخلي او هغه سره خبرې وکړي هغه سره په تماس کې وسیږي او د یو جنگي ډله یا یو مخالفه ډله ته یو چې هغه یو رقم پریکړې فیصله کوي په جمهوریت کې هم دا رقمي په هر شي باندې انتقادونه کوي هر شي کې مخالفتونه کوي بیا چې حکومت تراشي بیا هغه ډېری هغه خالي پریکړې چې هغه تیر حکومت کړې دي دوی هم هغه مخکولي ځکه چې هغه د هواد په ګټه باندې نو په دغه سي مسایلو کې د دغه وزیرانو د لړپوړو چارواکو مشورې ډېری اړینې دي او طالبانو ته دا پکار ده چې دغه خلک نورم را دعوت کړي دوی ته یو خاص کمیشن وټاکي یا یو ځای ورته مقرر کړي دوی ته معاشات مقرر کړي دوی سره مشورې وکړي په چارو کې او دوی د تجربه څخه ګټه واخلي
مننه اوس مارج صاحب ستاسو نظر
ګوره دا خلک کاملا تجربه لري په غلا او چورو فساد کې د مده وقته خبره ده قحط رجال نه ته په بهر کې او په ډیر مسلکی ژوند پاکستان دی کریشتیا طالبان غواړي له دوی مسلک نه دوی له پوهه نه پروفیسوري نه پروفیشنل نه استفاده وکړي کسان تسته نه دا بندامې چې رسل ترازی او بل دا په سره درته وایم بعض ځینې چارواکي نه زی هغه لیگل کیږي دوی لاس پوچو نور غونډیانو ته سیمې نور هوادو ته دښمن کسان دي د فشار ته په طالبانو د ائتلافي حکومت ته د کنه افغانستان کې مطلق ائتلافي حکومت له سوني نه ډېر ائتلافي حکومت له ایران له تاجکستان ډېر که پاته له پاکستان ډېر ائتلافي حکومت ته هلته خو یو کورنۍ یو قوم حکومتونه کوي باندې ته مطلق ائتلافي باندې باندې ورته کې چمتا کسان راو
هم دلته هم په افغانستان کې هم یوازې د طالبانو حکومت دی یعنی یو ډله ده
کډاله د پنګستان کې یو ګوند اكيد د مرمر چا تاق ورکې په داوسه مزبک او زازارات تاجک پنشره ټول په حکومت کې سره مرم په ایران کې خپلته نه سنی اجازه نه بلوچ اجازه نه ترک اجازه نه
ولې په هر صورت دا د ډېر لوی بحث مسله ده دا د پروګرام په ورستیو دقیقو کې یو خبر سره رالنډ کو
بالکل دا
فکر کوي چې طالبان به دوی ته د کسانو ته دندې ورکړي
کچېری اجازه ولري د کارت طالبان بیا بالکل ارڅ کولای شي ما وخت مې د ډاکټر عبد الله څخه پاتې سپ په د تعداد ورکړ سره ځکه د مقامت مساله وا اته پنځه کې ډېر لوی لوی صلاحي ذخیره یې په اساس څخه په باندې قرضه واشرف غنی وخت دوی ډاراو او هغه د 700 جنرالان جوړول هرڅه په خپل سرم کول د امریکا او غرب وخت څخه د تصفیه سي دغه پراته د مقابلین بویره وته مثلا ک چیرې طالبان لارسي امریکا اوزي امریکا پلان دوس د جنوزي ترن لاستیک د ویتنام مثلا نسيات جنو سایدونه سي کورنی جګړې ونې سي ملامت نسي هغه واستي اقصد پر عبد الله دلته کېنا واستو بکېنا ته بنوزه تضمین هغه ورکړل دې لپاره چې پاسته بیرته چېغه ولې چې ماته اجازه نه سي اجازه نه ساب د هندستان ته بوته برته برته خپل ځای ته راغی هغه وسله وخت تصفیه کول د دغه دی مطلب چې نور دوی تعدی جوړ نه کیه دوی له واحد له خپل دار نه چې له طالب سره ډېر جنگونه کړی و ډېر جناتونه کړی و لندغرانو دل دار نه خپل دی مقامت نه کی
مننه
هغه مسله حل کړه مقامت وسله ټورا ټورا سره بیرته پروژې څه وسنه دایز جوړي او قایدی جوړي او دا جوړي هغه نور مسلې دی و هم دي ته ما خلک مجبورې چې مو د تا ورسې ځکه جګړه په افغانستان کې بسوباتي په افغانستان کې هم د ګاونډیانو د نړیوالو په ګټه باندې ده
مننه
مونږ چې ګورو ته مونږ مشکل په دې کې د حالات ګوم ده طالبان یو اساسي قانون نه جوړي طالبان یو د هنجلکانو مکتبونه خوانزي نه پیل کوي
به هم لباس نه لري نه زو مارج سبب بخي
یعنی مطلب دا حالات چې ورته ګورو د سه ګنګ حالت کې موږ په دې باندې فکر کوو چې دا لوب پردی ده
صحیح ده مننه ډیره زیاته فقط ورسته یو دقیقو کې یو لمړی د زرمست سب نظر پختمه د خلک چې افغانستان ته ستنيږي د پخوانی چارواکي څومره د دوی ژوند خوندې د زرمست سب
موږ تاسو کې ګورو د طالبانو د ټولو لاغه پلس پاینټ د هغه بشپړ امنیت اوس په ټول افغانستان کې تقریبا هر ځای خوندي دي او سوپرې چې طالبان د دوی ژوند خوندي پاتې کول غواړي تر هغه پورې به دوی خوندي هیڅ تهدید ورته نشته خو که چېرته د شمالي مقاومت وغواړي چې دلته یو مثلا وران کړي نو کولی شي چې کېدای شي چې د هغوی د خوا یا د داعش د خوا دلته یو تهدید موجود وي خو بیا هم طالبان بشپړ واک لري او تر څو پورې چې دوی وغواړي چې دوی خوندي پاتې شي نو فکر کوم چې دوی په بشپړه توګه باندې خوندي دي
دا ویره څومره شته چې د طالبانو خپل کسان به د پخواني چارواکي په نخښه کړي
طالبان ته کوم ګورو دوی چې هر فکر کړی دا د غي بالکل یې په عمل کې پیدا کړی دا او طالبان په دې کې یو ډېر ښه ریپوټیشن لري د خپل مشرانو وادي چې کړی دی هغه په عمل کې پیدا کړی دی نو زه فکر کوم چې د بل هر حکومت څخه د طالبانو ضمانت ډیر قوی وي او چې هغوی وغواړي چې یو چاته اسنو نیت ورکړي نو بالکل دا د باور وړ دی او په دې باندې نړیوال هم قناعت لري
ډیره زیاته مننه ورسته پښتنه بیا هم له معارض صاحب نه کومه بیا هم د همدې پخوانیو شخصیتونو یا پخوانیو چارواکو د امنیت په اړه ده دوی لڅنه ډاډه دي یعنی فکر کوي چې طالبانو به دوی ته د دوی د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وي چې راغلل او افغانستان ته بیرته راستنه شول خپل کورونو ته
امنیت خو څنګه چې زرما صاحب ویل په افغانستان کې بشپړ امنیت ته کومه ستونزه نشته او طالبان هم تقریبا د همدوز د کرزي او رشید الله په کورونو طالبان پیرا کوي یعنی وګ خپل امنیت ساتي دا که چیرې خدای نه خواسته په کوم سیاسي توتیا کې یا سیاسي موخه هدف لخوانه له ډل لخوانه د یو خاص موخه لپاره کې لپاره کې د ترکیه یا بل بسغه نور څو ترکیه اگر امنیت خدای ستاسو د دایښ نوم په ور کې یا مثلا د خپل ډل نوم په ور کې یا د شخصي دښمنۍ نوم په ور کې د یو خاص موخه لپاره هر حالت کې کېدلای شي هر څوک کېدلای شي اما په ټوله کې د دې تاسو څه نه وای او بل په زمونږ کې د ستلې دي بیا هم ځکه تاکید کوم چې د نړیوال یا د خپل الله سپورت سره الله سپورت ورته کې دی ضمانت او ګارانټي خصوصا د پاکستان له خوانه
مننه او خبره به په دې سره راون غاړو او پاتې به ورسو مارج صاحب چې فکر کوي ستاسو په نظر د طالبانو خپل کسان د مخ کې مال غغلی زرمست نه مو پختل د طالبانو د خپل کسانو نه څومره ویرشته چې لکه ځین نور په خوانی دولتي چارواکي چې په افغانستان کې پاتې وو او نو وتلی لکه غوی چې په نخښه کړل سرتيري مثلا په خوانی د پاوځ او د امنیتي ځواکونو قومندانان په نخښه کړل همدغه سي بدوی ته د خطر پیښ کړی کلان راته وایست
د ټیټو رتبه کسانو د لوړ رتبه کسانو یا مشهور کسانو دا فرق موجود ده هغه ټیټ کسان په خوان باندې تاسو کته سي طالبانو مشران په قطر کې د امریکا او غرب نړیوالو سره ناستو د یو شخص په اسمن شخصیت روسي ته چین ته د سفر نه کول اما موږ امریکا هم د عسكر طالب ته په تورست په نوم باندې جنگ سره کو زندان ته چا مړکوي او لو به روانه مثلا دا وي اما که چیرې دایښ غواړي چې مثلا طالب بدنام کړي او بل کس غواړي طالبان بدنام کړي دا وزن یو خپل طالب وایي دا پروسه نه خلک وډره کې چران سیانه پالیسی نه او دوی دا کارو کې هغه بیا سیاسي لوبي دي کېدای شي د سي قرباني شي دا کسان او به غل غنا څو غز نور ته کې دا طالبان دي شورت د پاره د نیک نوم لپاره خلی چې زیات تر از جام وو ګور سړي ته وڅور کې چې تاسو دند ورکې کنه ورکې چې ځکه نور خلک تشویق شي
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو 15 دقیقې بحثو په دې خبرونه کې زموږ ملمنو پخوانی افغان دیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین معارج او د بشري حقوقو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونه په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست له دوړو ملمنونه مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پای وورید د 25 دقیقې بل اونیز باس پورې مو په خدای سپارم.